ولاکی چې خپل خزه دی وه هو ورته کنزا وکو
زموږ په کور کې زما سره د ماشومانو پلار ټولونه یې اما یې خواشه خو سر مې ټول را سره دي که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي مور اول کوم لوری ونیسي یوه ښځه خو سل کارونه نور هم لري نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامته کړو ګوره ورور جانه دا خو دې ښه کار نه دی کړی
خو علیمې خورې اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا یې نور کار کړی وای
وروره اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدي خدای دې تا سره مل شي دا کار خو یې تا کار دی همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه قلف یې کړه او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کېږي که دا کارونه دې پخپله کړي وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خو کېده دا ښځه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي وروره لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې دا دې اوس نو څنګه چورت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي ه وخځې ته لاړ شه له خپله کوره ښه هلداره شین چیر ادم کړه زه او غفار خو د باندې د هغې ونې لاندې کینو ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم همالته مو چای راولېږه
سیده چای به در ولېږم فهمې خورې راولاړه سه ولاړ سه مخ لاسونه دې پاک ومینځه راځه یو علم کالي دې م نن پرېولې دي جارو دې م کړې دي ستړې ستومانه وې زما زړه درته بېخي ټوک ټوک سه ومېله دلې چې ټول کار دې وک راځه مخ لاسې پرېمینځه زه به چای درته راولېږم دسې
مېندې له لومړۍ ورځې څخه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې مسؤلانه پاملرنه کوي او په دې اړه یې هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کېږي ګرامې وګڼل شي نو د دې رواني اغېزې پر ښځو او په تېره د مور پر ماشوم او اړیکه څه وي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له ارواپوز اولحق شم سره مرکه کړې ده
استاد شمس زین کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي ژوبل شي وسوسېږي ولویږي آن د مرګ پړیام په ښځو اچول کېږي د پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي
ځینې وخت په شدیده توګه پخپله احتیاط د بدبختیو لامل ګرځي موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي معنی دا ده چې دوی ونهسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولی ایت کله داسې مېرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولی
کله ناکله چې په ناحقه په مېرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي دغه په خپله هم عقده زېږوي
بالکل عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کېږي هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهېږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کېږي او خطرناک کېږي کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو زموږ اخلاق ځکه بدلیږي چې هغه نتایج چې موږ مسؤلیت نه لرو منځ ته راغلي دي اخلاقا ورته بدیږي هغوی مینه ورسره کمیږي د ستونزې لامل ګڼي د ماشومانو په رابطه همدا قضیه ده په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر موره ډېر ګران دی او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځ ته راځي ټولې د مور په رابطه وګڼي د مور اړیکه داسې طبیعتا ستونزې پیدا کوي
بیا پاملرنه ورته هغه څه چې باید وکړي
نه کوي ورته طبیعتا دا ډېره طبیعي ده او رواني حالت دی کسانو
د حل لارې ورته څه کېدای شي
مثلا موږ دا ډاډ منځ راوړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حده پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دې ته نشته چې تاسو ماته ووایي نقشونه هم همداسې دي نارینه باید دې ته متوجه واوسه چې د ښځې هېڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان زوبل شي
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
چه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل، نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لالندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل له پاکو او شنو اوبو ډک وي، کښتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، ښه راغلاست خپرونې ته. لکه څنګه چې خبر یې، لکه د نورو شیانو غوندې اوړه هم ګران شوي او غریبانان یې د اخیستلو توان نه لري. په همدې اړه مو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادیې رئیس چوب ختی صاحب مو برابرلی دي. چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی.
مهرباني. کور ودان. مهرباني. کور ودان.
خپله پوښتنه به له غنم ګل صاحب نه پیل کړو. غنم ګل صاحب، کده راته ووایي چې دا اوړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د اوړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به اوړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې لتې د خېټو غټېدل دي او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي.
مننه غنم ګل صاحب. ډوډۍ مل صاحب، ته څه ګمان کوې چې دا اوړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني. کور دی آباد.
د ما نظر بیا دا دی چې د اوړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې او له همدې سره د اوړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزوري کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمېده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې، نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړۍ ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوب ختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوب ختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې ښاروالۍ ولې د اوړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول ځواب راکړئ. غنم ګل صاحب، لومړی تاسو ووایئ.
د ښاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په اوړو سپېره کړي.
ډوډۍ مل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او ښاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوب ختی صاحب، تاسو پکې څه وایئ؟
د حکومت او ښاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بایو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي. او که پوم شی نو ډالر ته اړوي او کله چې پوشی چې و ډوډۍ په یو ډالر کیږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني زمونږ ولسوال ته واغمی دی قیمتي دی الماس که یې څوک وویني نو پټ به یې کی ته واغمی دی قیمتي دی الماس که یې څوک وویني نو پټ به یې کی زمونږ ولسوال. کار خو یې نشته ښه بېغمه دی تې وایي هېڅوک موږ ته عریضه نه کوي که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته ښه بېغمه دی ترې وایي هېڅوک موږ ته عریضه نه کوي که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار وایي زمونږ ولسوال. که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم مونږ ته امن بې امنی یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بی امنی وای نو دولت او حکومت راوړي او پښتنه هم نه کوي وای زمونږ ولسوال.
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړي مرکه دراورو که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلک دي د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر سوئ؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چېرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چېرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نه وي معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نه وي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نه وي خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او مونږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کل مک سر اړیکی نیسی نو د پوست بکسونو شمیره مو دادی. کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.